السلام علیکم ستړی مشه نن شنبه ده د 1390 کال د قوس میاشتې دویمه نیټه ده د 2019 کال د نومبر درویشتمه ده. تاسو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. زه صفی الله ستانکزی یم. په تخنیک کې راسره ملګری دی قادر جلالوف. زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د ازادي راډیو په دغه لومړني سهارنۍ خبري پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه ویلي چې موږ له طالبانو سره پر یو وی موافقه کار کوو او بګورو چې څه کېږي. تیر وار نږدې و چې موافقه وشي. دا مو د سر موضوع ده. د هماورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د جاپهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل تازه ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي دي. خبرونه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغې دا خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه.
شما میبینین که کل ولایات ما یکی پای دیگه با شماری خلاص میشه، تفتیش خلاص میشه.
تاسو ګورئ چې زموږ په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمیرنه بشپړیږي، تفتیش تر سره کیږي، باطلې رای باطلو، معتبرې قبلو. خو په وو ولایتونو کې بیا شمیرنه نه ده شوې، متوقفه ده. دا ټول مسائل خپل تاثیرات لري او زموږ مهالویش شاته اچوي. نورستانی ویل د ټاکنو په تاریخ کې لومړی وار دی چې وله کرای باطل شوی. د اغلی نورستانی په وینا باطل شوی رایو بایومیټریک معلومات نه درلودل. هغې پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې د 1,00,000 رایو د بیا ګڼلو له پریکړې دفاع هم وکړه. وی ویل هغه رای څیړي او بیا ګڼي چې بایومیټریک معلومات لري، ځکه کمیسیون د خلکو د حق د ضایع کېدو مسؤلیت نشي اخیستلی. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د چابهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. لیوال پرون د نومبر په 2 ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیږد را لیږد لپاره تیاری شوي. د مسؤلینو په ژبه دا بندر کولی شي هر کال شاوخوا 1,000,000 ټن تجارتي مالونه انتقال کړي. ممکن ځینې وړې ستونزې وي خو له چارواکو سره د خبرو له لارې حل کېدای شي. د ایران د خبري اژانس ایرنا په حواله د افغانستان لږ تر لږه 1,000 تجارتي شرکتونه د چابهار په بندر کې د تجارت لپاره ثبت شوي دي، خو یوازې 2 اوس مهال فعالیت پیل کړی. د افغانستان حکومت رسمن د فبروري په میاشت کې د چابهار بندر له لارې هند ته د خپلو تجارتي مالونو په لیږدولو پیل وکړ. چابهار بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره تجارتي مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه له حکومت غواړي چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي. د دې ادارې ویاند مسعود وحدت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز به کورنیو فارمونو ته د ودې زمینه برابره کړي. د کبانو د فارمو جوړونکي وایي په کور هم د کبانو د خرڅلاو لپاره مناسب بازارونو تلار نشته.
دلته ما شپږ جدي منځکه فارم جوړ کړی دی. په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونی ما چولی دي. د موږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی، د بلې خانه اوبه نشته دي، نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په کندوز کې د کبانو د روزنې 130 فارمونه فعال شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه سازمان یاده خبره پرون جمعه په یوه اعلامیه کې کړې. دغه سازمان اعلامیه په ټلګرام پاڼه کې خپره شوې او ویل شوي چې د وژل شویو واقعي شمیر تر دې ډیر لوړ دی. اخو د ایران قضایه قوې تایید کړي چې په غیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو 100 تنظیمونکي نیولي دي. د ایران رژیم اعتراض کوونکو ته شدید ځواب ورکړی. له 2012 میلادي کال راهیسې په ایران کې د اقتصادي فشار د نرخونو د لوړ والی پر ضد وخت نا وخت مظاهری کیږي. خو رپورټونه وایي دا وار د ایران رژیم د پخوا په پرتله د زیات سخت چلند خبرداری ورکړی. د یو شمېر رپورټونو له مخې د ایران رژیم دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ځینې کسان یې حتی اعداموي. د ایران رژیم په عمومي ډول په مظاهرو کې د تلفاتو شمېر کم خپروي. دا وار رژیم په ایران کې پر انټرنیټ بندیز لګولی چې د وضعیت په اړه یې د خپلواکو معلوماتو خپرول تقریبا ناممکن کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ادعا کړي چې دی د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه په هانګ کانګ کې مظاهرچیان نه دي ځپلي. ډانلډ ترامپ دغه خبره پرون د نومبر په 22 د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. ډانلډ ترامپ وویل د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه غوښتنه کړې چې په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره د پوځیان نه ورستوي. له تیرو 15 میاشتو راهیسې په هانګ کانګ کې چې نیمه خود مختاره سیمه د مظاهرې روانې دي. د امریکا ولسمشر وویل د چین جمهور رئیس ته څرګنده کړي چې که په هانګ کانګ کې مظاهرچیان وځپل شي د چین او امریکا د سوداګرۍ د موافقې لپاره پر خبرو اغیز کوي. د امریکا ولسمشر په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ملاتړ د لایحې له لاسلیکه ډاډه کړې ده. د چین حکومت خبرداری ورکړی و چې که په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ملاتړ لایحه لاسلیک کړي د امریکا پر ضد به متقابل اقدام وکړي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له فاکس نیوز تلویزیون سره په یو نوې مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقه کار کوي.
موږ اوس له طالبانو سره پر یو موافقه کار کوو. به ګورو چې څه کېږي. تېر وار زه نږدې سوی وم چې موافقه ورسره وکړم.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي.
تایمې کې به کوم تاریخ ما اعلان میکنیم به خاطر مشخص نکردیم کې تلاش ها او اقدامات کلی ما به یی هست کې ما یک رای حل برای ازی پیدا بکنیم.
د ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. بیا مو هم سهار په خیر. وخت د سهارو بجی و نه دقیقې کیدونکې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په یو نوې مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقه کار کوي. هغه ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره یې موافقه تیر وار د دې لپاره لغوه کړه چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د خلکو د وژلو له لارې څرګند کړي چې په پیاوړي موقف کې دي. فرشتې جلالزی په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ترامپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دا خبره د فاکس اینډ فرنس په پروګرام کې د ځان او د خپل حکومت پر سیاسي او اقتصادي پرمختګونو او د امریکا پر نړیوالو اړیکو په اړه په بحث کې وکړه. ډونالډ ترامپ فاکس اینډ فرنس ته وویل موږ اوس له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوو. به ګورو چې څه کېږي. تېر وار زه نږدې سوی وم چې موافقه ورسره وکړم. د امریکا د حکومت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 2 نیټه په دوحه کې د وسوال طالبانو له استازو سره خپل نه هم غونډه پایته ورسوله. د غونډې په پای کې خلیلزاد ویل چې د وسوال طالبانو له استازو سره په اصول کې موافقه کړې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپتمبر په 6 له خپلو سلاکارانو سره په ځانګړې غونډه کې له طالبانو سره د سولې موافقې پر موادو خبرې کړې وې. ولسمشر ټرمپ رسنیو ته هغه وخت ویلي ول چې د وسوال طالبانو پلاوی کم ډیویډ ته ورپللی دی. د رپورټونو په حواله د کیمپ ډیوډ غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم وربلل شوی و. خو د دې بحثونو په اوج کې په کابل کې دوی خونړۍ حملې وسوې چې د زیات شمېر ملکي افغانانو په ګډون د امریکا یو عسکر هم پکې ووژل سو. د حملو مسؤلیت وسوالو طالبانو واخیست. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس بیګاله فاکس اینډ فرنس سره په مرکه کې هغو پیښو ته اشاره وکړه. وویل
and they thought when they came over they thought it would be good to kill people so they could you know negotiate from a position.
خو فکر کاوه چې دلته راځي نو شوبوي چې خلک ووژني څو د قدرت له موقعیت جوړ جړای وکړي. ټرمپ ویل خو دې لپاره چې ښکارا کړی چې سخت زړی دي دولس کسان ووژل. نو ما کتنه لغوه کړه. ما ورته ویل چې دا هغه څه نه دي چې موږ معامله
ورسو.
ډونالد ټرمپ پرون ونه ویل چې له طالبانو سره پر نوې موافقه څه ډول کار روان دی. هغه د موافقې جزئیات هم ورنکړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. د افغانستان په وو ولایتونو کې دغه بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. د عبدالله عبدالله ټاکنیز ډله بیا وایي د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر به هغه وخت د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر ته به هغه وخت ورستانه شي چې کمیسیون ټولې غوښتنې ومني. فرشتي جلالزئی په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی ویلي کې چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته پیښ شوی خند لري نسی دا او کمشنران به مجبور وي چې پر نورو لارو غور وکړي. نورستانی توضیح نه کړ چې د حل نوري ممکنې لارې په څه وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په 8 اعلان شوی وای. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب تر 8 و خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول سو. ابتدایي پایلې به بالاخره څه وخت اعلان سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو مخکې ویلي و چې په دې اونۍ کې به یې اعلان کړي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی بیګا د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر په وو ولایتونو کې نه دی پیل شوی او دا یو لویه ستونزه ده.
د هفت ولایت متاسفانه بازشماری صورت نگرفته.
متاسفانه په ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی. نو موږ د دې وخت چې څه وخت به یې اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانیستل سي او که دا وضعیت دوام وکړي بالاخره زه به مجبوره سم چې له خپلو نورو کمشنرانو سره کښېنم او د دې لپاره چې څه وکړو یوه لاره پیدا کړم. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13 پیل شو. دا بهیر د ځینې انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله څو ورځې بند شو. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عقرب په 16 له سره پیل کړ. کمیسیون پرون خبر ورکړ چې په 20 ولایتونو کې ټولې رایې شمیرل شوې او تفتیش شوې دي. د کمیسیون چارواکو وویل چې په وو ولایتونو کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د دې بهیر د پیل مخنیوی کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې معترض لوري دي همکاري ورسره وکړي او اجازه دي ورکړي چې د رایو د شمیر او تفتیش بهیر بشپړ کړي. نورستانی ویل د معترضانو شکایتونه به د انتخاباتي شکایتونو ځانګړی کمیسیون وڅېړي. خو اعتراض کوونکي ولې له کمیسیون سره همکاري نه کوي؟ د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ډلې ویان خودون پرون ازادي راډیو ته وویل
تر هغه چې کمیسیون په څلورو پنځو موارد باندې چې موږ ورته د قانون له مخې ارائه کړی دي چې مخکې له وخت وروسته راي د 2300 دیوایسونو چې هیڅ نه بایومټریک معلومات نه لري. همدارنګه نورې ارائه چې موږ ورته پیشنهاد کړی دي چې هغه د قانون له مخې باطل دي او کمیسیون باید مخکې لري چې تفتیش وکړي هغه راي باطل دي. د هر صندوق او حتی د عمومي سقف ارائه چې پاکې راي دي هغه باید معلوم شي. تر اوسه معلوم نه دي. بیا لغی وروسته تفتیش تلل شي او د تفتیش وروسته بیا ځینی مسائل کې شي چې څوک شکایت ولري دا ولري نظر ولري هغه د کمیسیون د شکایت سره ساتي.
خودون په زغرده ونه ویل چې هغه کسان چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایزو دفترونو دروازې بندې کړي د دوی لوري ګمارل شوی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګست په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اسمت ساروان اورو.
د هیل ورسپانې د افغانستان د سولې د پروسې د څېړلو لپاره د دو امریکایي سناتورانو پر غوښتنې لیکنه خبره کړې ده. د دیموکرات ګوند سناتور باب منندز او د جمهوری پال ګوند سناتور تودینګ د افغانستان د تلپاتې سولې تضمین په نوم یوه لایحه په ګډه وړاندې کړې ده. په دې لایحه کې غوښتنه شوې چې د امریکا کانګرس دې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماتیکي حلې ځلې او په دې پروسه کې هر راز موافقه وساري. هیل ورسپانه همداراز لیکي د امریکا د کانګرس غړي اندېښنه لري چې ولسمشر ټرمپ سره لدې چې له طالبانو سره لاس میاشتنی خبرې لغوه کړي، بیا هم شای بې لدې چې له طالبانو کوم امتیاز واخلي، له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په فکر کې وي. د هغه موافقه په ابتدایي متن یا مساویده کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو له لوري چمتو شوی و، امریکا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو ژمنه کړې وه او طالبانو هم منلې وه چې له تروریستي ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د هیل ورسپانه زیاتوي د پوځیانو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ اقدام شاید د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امتیاز ترلاسه کول وي، ځکه چې ټرمپ غواړي داسې ژبنه ورکړي چې بې پایه جګړې پای ته رسوي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورسپانه بیا په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د هند دوامداري ونډې ملاتړ کوي. هند له 2000 میلادي کال راهیسې د نړیوال ائتلاف د ماموریت لپاره وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ډیلی میل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جګپوري چارواکي نانسی ایزو جکسن له قوله په راپور کې لیکي متحده ایالات له افغانستان سره د هند هر راز مرستو او په دې هیواد کې د پانګونو هرکلی کوي، خو ورسپانه په خپل تحلیل کې زیاتوي چې په افغانستان کې د هند ښکېلېدل د پاکستان لپاره چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د خپګان له مهمو عواملو څخه ګڼل کیږي. ډیلی میل په امریکا کې د هند سفیر هریش وردن شرنګلا له قوله لیکي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هر هڅه ډار ته اړتیا لري چې تروریستان بیا ونشي کولای چې په دې هیواد کې ځالی جوړ کړي. د هندي ډیپلوماټ همداراز ویلي دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي تروریزم ته نه تسلیمیږي او جمهوریت د اماراتي مفکورې پر بنسټ د ایدیالوژیکي جګړې تر اغیز لاندې نشي راتلی.
ازادي رادیو ته غوښتند د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای چې یاست په ژوندۍ توګه اوریدلای شئ. د بغلان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه د دوی له کورونو پوسټې جوړې کړې دي. د بغلان چارواکي هم د غستونځ تاییدوي خو وايي موقتی ده او خلکو ته به د دوی کورونه بیرته وسپارل شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت د کلګي یو شمیر اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونو د دوی په کورونو کې اړولي او له هغو څخه مرچې جوړې کړې دي. د بغلان د ولایت ادارې یو چارواکی فریدون شینواری د کلګي د یو شمیر اوسیدونکو ادا تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په ورستیو عملیاتو پسې امنیتي ځواکونو نه یوازې د کلګي بلکې د دې ولایت په دهنه غوري او مرکزی بغلان کې هم د خلکو په کورونو کې پوسټې جوړې کړې دي.
دا مشکل باید حتماً چې لپاره چې ولس خیری خوانه چې جنگ په ساحه کې د کار کورونه دا ویجاړيږي. یعنی بل مقابل کې دولت هغه ساحه نیسي ځکه چې د ولس په زخمو باندې موږ ملهم کېدو، مالګه باید ترونه جوړو. دا ډېره غټه ستونزه ده. د ولس لپاره باید موږ هغه سهولت هم دغه سهولت د حکومت سره همکار کړو. یونس فکر کې څنګه جوړول دا بس ما په نظر راغلی طالب ظلم نه دی، دولت ظلم ته زیات دی. حکومت خپل وزارت داخله پولیس تحقیق لري بودجه لري کاردان لري زمونږ ته ځنه مده به زول لپاره د پوسټ لپاره په هر کال ملي بودجه کې په میلیارډو پیسې ته تصویبیږي او راځي مسافیږي د بزنس را جوړ شي خپل پروسیجر جوړ کړي.
شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې په بغلان ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړل چې وسلوال طالبان د دې ولایت د مرکز پل خمري تر لمنو ورسېدل. د بغلان د والی ویندوی نذیر نجم له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو عملیاتو په لړ کې داسې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې چې په کلونو د دې ډلې په کنټرول کې وې. خو د دې ولایت د کیلګي اوسیدونکی صفي الله پسرلی وایي له عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د یو شمېر خلکو په کورونو کې واړول او د کورونو خاوندان په نورو سیمو کې لالهانده ګرځي.
دا اسکر اوس راوستي زموږ په کلي کې سر باندې دوه درې کورو کې کورونه وشلل. په کورو کې پوستي جوړې کړې دي. دغه د دې مورتي هر څه کې جوړ په کورو کې دننه
د همداراز وبل خلکو دولتي چارواکو ته مراجعه کړي خو شکایت ته پام نه دی شوی. د بغلان د والی ویندوی شاخلای نجم د کیلګی د یو شمېر اوسیدونکو ستون زمانی خو وایي چې دا مسأله موقتی ده.
متاسفانه دا څنګه نه تنها په کیلګی کې بلکې په دندې ګوري شابودین همدارنګ نورو بغلانی مرکزی سیمو کې دا ستونزه یو عامه ستونزه ده. ځکه کله چې مخالفین د ولس له کورونو استفاده کوي نو هغوی نه سنګر جوړوي نو د ملي امنیت همدارنګه پولیس او ملي اردو عسکر دوی هغو جانه په نښه کوي. بیا دوی هم مقابل کې مجبور دي چې د ځان نه دفاع په خاطر صرف د دوی د سلامت په حساب باندې دا کله ته سي دي اوس نه پی خود کی یا مثلا دې کورونا خالی دي. ځکه دا چې کاهیان هم دې بیرته لاسي د دولت مخالفین دې ترازي الدزاین نشي.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت لویان سره خبري وکړو خو په دې با پیغامونو ته جواب ونه وایو. شاغله شینواره د خلکو له کورونو څخه د پوسټو پټوګه کار اخیستل د قانون خلاف بولی او وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د چا شخصي حریم ته داخل شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غواګست ورزو. پاکستان ته هلته به د جماعت علماي اسلام د ګوند په مشرۍ د حکومت د سیاسي مخالفینو د اعتراضونو په اړه باندې ریپورت درته خپور کړم. د جماعت علماي اسلام په مشرۍ کې د حکومت ضد احتجاج ته اوس اونیزه بڼه ورکړل شوې ده. د نوې پریکړې له مخې به هر جمعه د حکومت پر ضد د ظلم په مرکزونو کې احتجاج کیږي. که څه هم په اسلام آباد کې د پرلت په مهال او له هغه وروسته د سړکونو تړلو پر وخت یوازې جماعت علماي اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه وو خو پرون په شویو مظاهرو کې د نورو ګوندونو غړو هم پراخ ګډون کړی وو. بوریوال کاکړ په دې اړه ریپورت برابر کړی چې د اپوزیشن نورو ګوندونو د احتجاج په لومړیو دوو پړاوونو کې داسې ګډون ولې نه و کړی لکه اوس چې کوي.
د نومبر پر 2 د ملک په یو شمیر شارونو کې د حکومت پر ضد سوي احتجاج کې د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ د یو شمیر نورو ګوندونو خلکو هم ګډون کړی وو. په دې مظاهرو کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په اسلام آباد کې به د دیارلس ورځني پرلت پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناو کې کولې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال رډي ته وویل چې د احتجاج په دې نوې لړۍ کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونو هم د عملی برخې پریکړه کړې ده.
د نوې لړۍ شروع وسو په هر جمعه باندې په دمر په ټولو ځلو کې به جلسې او جلوسونه نو په دې کې د ان پی او نون لیگ او پیپلس پارټي د ژمنه وکړه دا پریکړه وکړه چې په دې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کوو.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی په خوانی غړي او خونزاده چټان وای د احتجاج په لومړی دوو پړاوونو کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو غړي ځکه نو شریک چې د په وینا د هغه احتجاج پریکړه یوازې جماعت علما اسلام فضل الرحمن په خپل کړي و.
دغه احتجاج چې کوم را غوښتل شوی وو دا د مولانا صاحب د خپل کونسل یا هغوی چې د مجلس شورا وایي د مجلس شورا په وینا باندې هغوی دا احتجاج شروع کړی وو نه کې د رهبر کمیټې په وینا باندې. البته مونږ اپوزیشن کې وو او دا کومه بیانیه چې د مولانا صاحب ده دغه زمونږ هم ده. مونږ مختلف پارټیز وو په دې اپوزیشن کې. مونږ کې رایټ کسان هم شته، د لیفټ کسان هم شته، د موږ خپل موجود خپل نظریه ده.
د سیاسي چارو پوه هارون رشید وای په ځانګړي توګه د اپوزیشن دوه تر ټولو لوی ګوندونه په اخلاص له مولانا فضل الرحمن سره ولاړ نه ښکاري.
نو ماته ښکاري دا پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې دی خپل حالاتو ته ګوري روز په روز. که دوی باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي نو دوی بیا مولانا نه ځان لږ لرې کړي. نو ماته ښکاري چې دا دواړه ګوندونه چې دی لږ مصلحت سره کار اخلي لګیا دي او د روزه په حساب باندې خپل پالیسیانې چې دی هغه ټاکی لګیا دي.
اپوزیشن ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاج د دې لپاره کوي چې د دوی په وینا د درغلیو په نتیجه کې راغلی د عمران خان حکومت دی استعفا وکړي او په ملک کې د پوځ له لاسوهنې پرته انتخابات وسی. خو تحریک انصاف دا تور دوی چې ګواکې پوځ له دوی سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې وه. دوی وایي د اپوزیشن ګوندونه د دې لپاره احتجاجونه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان خلاص کړي.
لنډو خبرونو ته ښه راغلئ. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه یې ځکه نه ده مشخصه کړې چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغه له ټولو ټاکنیزو ډلو وغوښتل چې همکاري ورسره وکړي او په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل شي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي تر هغو چې کمیسیون غوښتنې ونه مني په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نشي کېدای. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد د چابهار بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. ښاغلي لیوال پرون ازادي راډیو ته وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیږد رالیږد لپاره تیاری شوي دي. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه له حکومت غواړي چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیزونه ولګوي. اوس وخت په کندوز کې د کبانو د روزنې 130 فارمونه فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي واقعي شمیرې تر دې هم زیاتې لوړې دي. اخو د ایران قضایه قوې تایید کړي چې سل د دغو مظاهرو تنظیمونکي نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ادعا کړې چې دی د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه په هانګ کانګ کې مظاهرچیان نه دي ځپلي. او د عفو نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې روسیا او په جنوبي اویسیتیا کې د موسکو متحد چارواکي د دې سیمې او د ګرجستان د نورو برخو ترمنځ پر تګ راتک بشپړ بندیز لري کړي.
دا ژوند رنگونه.
من زین یزم در واپوهنه محصل.
ان یزم سپ اتنه ما در واپوهنه 15 انتخاب.
ما کله دین چې د کانکور امتحان ورکوم در واپوهنه په باره کې اوسو معلومات می درلودل. دین مخه خیده د 15 او د 15 انتخاب ک په درجه نمبر په 302 نمبر می دم انتخاب کول انتخاب او انتخاب می کامیاب سلام.
اتوم کال در بخیر.
دریم کال می ده.
اتنه دی درسونه کله چرغله 15 ته او درس مشرو کو بیا ما څه چې غختل ما سی وکنه.
څه چې ما غختل خو غس نه سو کله چې مونږ راغلو په ارواپوهنه په 15 ته دلته صدر متاسفانه چې لیسانس او ماستر مکم درلودل ډاکټر چیسنل رو خپل 15 کې او خو پاملرنه دوم 15 ته نه کې دوم 15 حمایتګر نه لري صحیح امکانات نه لري د پروجیکټور او کمپیوټر او دغه مسایل نه مونږ سید اکمالات نه لرو.
میتود څنګه د درس اما په خوانه میتود د کډس نه وشوي.
میتود ډیر کم نه وای دا سو صدان مچ نه وای راغله د ایران یا بل بهرنی ملک نه چې ماستری یا خپل تخصص نه ولای دغه خدي خدر تر کی او ډیری صدان مو چې له په خوانه دی هغه مغه په خوانه خپل پروګرام تطبیقي چپتر دا چپترونه املاس کړه 12 کال کیږي ابجسو نه دا کوم بررسی او تحقیق هغه خپل نه لري او د سابقه میتود ډیر ده.
دلته څه کوم ارجشت چې مثلا تاسو شکایت ورته وکوي خپل غاک پورته کې مسلین خصن
متاسفانه چې د سه او خاصه مرجنه ده د محصلانو هغه شورا است دلته خو هغه فقط د سه خبره ده چې بای ازادي بیان لرو مون کوي چې آزاد خبر کو خان عملی نه لري. خپل 15 ځخ خپل می ده خپل صنف نماینده همیمه خو زه 15 ته چې وایم 15 وي تاسو به 305 سه 305 چې زو اول مونږ ته صحیح اجازه نه راکې د نن بیا لانم چې لار سو خپل د مشکلات وي د پروجیکټور موضوعات بل موضوع چې مونږ د درسي مواد کمښت لرو د دې په اړه خبرې کوو مونږ ته نشي کولای تګ
دینه مننه.
اوس هم د ازادي راډیو د اوریدونکو څو لنډ لیکلي پیغامونه درته وایو. د هلمند له چانجیره بادار محمد خان لیکلي کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د طالبانو سره د سولې خبري وکړي، دا به بیا د افغانانو لپاره د خوشحالۍ خبر وي. عزیز غالب لیکلي ترامپ مجبور دی چې د طالبانو سره د سولې خبري وکړي، بل چاره نه لري. هدایت الله نیکزاد لیکلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به دې ته لار هواره کړي چې د بین الافغانی خبرو لپاره لار پرانستل شي. کراکر رسیدو د پروګرام پای ته. جعفر احمدی استودیو ترغلی څو د ازادي راډیو دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کړي. مهرباني.